امریکایي ځوکونو له حضور سره څومره هم خلک موافق دي په دې اړه هم درته ریپورت لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. لومړی کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف ته راوروي او بیا وروسته بهرني خبرونه مه هیروي.
پسر کې د خبرونو سرچې کې ولسمشر غنی د جنوبي ولایتونو د امنیتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لري د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت مامور اسد وای په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو او داعش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولې دي او د فاریاب سیمه چارواکو د غورماچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوال طالبانو حمله تایید کړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د جنوبي ولایتونو د والیانو او امنیتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په دغو ولایتونو کې د حکومتولۍ او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. له ولسمشري معنی څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو والیانو د یاد کانفرنس له لارې ولسمشر ته په خپلو ولایتونو کې د پرمختګونو او یو لړ ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړل. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غني د یادو مسؤلینو د راپورونو تر اورېدو وروسته په کابل ولایتونو کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو بدلون ته په پام سره ټول ګواښونه تشخیص او راپورونه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وای د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی او زیاته کړې چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت ته هڅې پیل کړې دي. عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې هیواد د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه دی.
کشور در آستانه سقوط نیست.
دی وای هیواد سقوط د حالت سره نه دی مخامخ. خدای مکړه زموږ خلک د دا ډول یو حالت سره نه دی مخامخ. عبدالله وویل چې د کندوز په سقوط کې ټول مخالفینو لاس یو کړی وو او تایید کړی چې پاکستانی اتباع هم د کندوز په جګړه کې شامل وو. عبدالله په دې کانفرنس کې د سولې د چنګښت او د تروریزم په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت مامور اسد وای په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولې دي. د ملي امنیت مامور اسد څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې د یادو قمندانانو څخه یو په اچین ولسوالۍ او بل هم د دې ولایت په مربوطاتو کې نیول شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې نیول سو وسلوالو په دغه ولایت کې په ګڼو وسلوالو فعالیتونو کې لاس درلود چې د نیولو پر مهال یوه اندازه درنه او سپکه وسله هم ورسره وه. او د فاریاب سیمه چارواکو د غورماچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوال طالبانو حمله تایید کړه او زیاته کړه چې وسلوال مخالفین د ولسوالۍ د ودانۍ تر سوځولو وروسته بیرته تښتېدلې دي. د فاریاب سرپرست ولی محمد اسلم ګداس نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده تر څو سیمه د وسلوال مخالفینو څخه پاک کړي. ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. هغوی د قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ سوځولې وې او خپل بیرته وتلې دي. تر دې وړاندې په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فایق ویلي وو چې یاد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده او وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ټولې ودانۍ نیولې دي. پر همدې مهال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان زبیر صدیقي ادعا کړې چې دغه ولسوالۍ په مکمله توګه نیولې ده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ترکیه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک شاوخوا 50 کسان نیولې دي. د ترکیه رسنۍ وایي نن سهار وختي پولیسو د استنبول پر اولس سیمو چاپه اچولې ده. اناتولیا خبري اژانس وایي ټول نیول سوي کسان بهرنیان دي او غوښتل یې د سوریې او عراق لنجمنو سیمو ته سفر وکړي. د دغو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو اژانس لیکي دوی په وروستیو کې ترکیې ته داخل شوي وه او تر څارنې لاندې وه. تیر اونۍ په انقره کې غبرګو ځان وژونکو بریدونو چې هدف یې یو سولهیز لاریون و 102 کسان ووژل. ناتایید سوي راپورونه وایي چې هغه برید په ترکیه کې د داعش څانګې لخوا سوی و. د روسیې د دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 9 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 اهداف یې ویشتلي دي. د وزارت په حواله د روسیې جټ الوتکو د همه، لازقیه، دمشق او حلب په مربوطاتو کې دغه اهداف په نښه کړي دي. د سوریې جنګي الوتکې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. وبخشي د روسي جنگل وته کې د سپتمبر له 10 راهیسی په سوریه کې هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ادارې پرون ویل د سوریه دولتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دي د حلب ولایت د مربوطاتو څو سیمې نیولې دي. د دې ادارې په خبره د حلب په جنوب کې د جګړې له کبله 11 سختریزه وسلوال او 8 دولت پلوه پوځیان او وسلوال وژل شوي دي. د حلب پر نیمه برخه دولتي ځواکونه او پر پاتې نورو سختریزه وسلوال کنټرول لري. په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي. د 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له واک څخه لرې کړ، په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 22 او 23 کیږي او نتایج به په دسمبر کې اعلانیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مصر کې له 1 میلیون زیات کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د چارو کارپوهان وایي له 5000 زیات کسان په دغو انتخاباتو کې درېدلي چې اکثر یې د السیسی ملاتړي دي. په اوس په 2013 میلادي کال کې د دې هیواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی د هغه د واکمنۍ په وړاندې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له قدرت څخه لرې کړ. ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي په سوریه کې ایراني پوځیان حضور لري. ایران وایي د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د سلاحکارانو په زیاتولو سره د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پوځي ملاتړ ته ادامه ورکړي. د عرب او افریقا په چارو کې د ایران د بهرنیو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل په سوریه کې ایراني سرتیری نسته. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې د ایران او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو شاوخوا 2000 جنګیالي په سوریه کې د اسد د پوځیانو د ملاتړ لپاره کار کوي. عبداللهیان وویل موږ په عراق او سوریه کې د دغو دوو هیوادونو له غوښتنې سره سم پوځي سلاحکاران لرو. د زیاته کړه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د مشورې په چوکاټ کې له سوریې سره مرستې وکړو. ایران د سوریې د ولسمشر بشر الاسد عمده ملاتړی دی او د سوریې پوځ او روسیې هوایي ځواکونه همغږي کوي څو د هغو یاغي پوځیانو په وړاندې مبارزه وکړي چې له 2011 میلادي کال راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای وژل سوی دی. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا حمله د امریکا په مشرۍ د ایتلاف لخوا سوی که د روسیې جنګي الوتکو کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الچارج د پنجشنبې په ورځ د سوریې شمالي شارګوټي دانا ته نږدې وژل سوی دی. د سعودي عربستان دغه طبعه په سنافي النصر مشهور وو. راپورونه وایي د سعودي عربستان بل سختریزی او یو په مراکش کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې غړی هم په دې هوایي حمله کې وژل سوی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې په سوریه کې دننه د فعالانو له شبکې راپورونه ترلاسه کوي وایي له دې حملې د سختریزو وسلوالو یو مصري قمندان بچ پاتې سوی دی. دغه اداره وایي څلور واړه کسان د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لخوا سوریه ته لیږل سوي وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن ترکیې ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. میرکل هڅه کوي له ترکیې سره د اروپا یو موافقه نهایي کړي چې له مخې یې له ترکیې سره د اروپا د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې به ترکیه وهڅوي چې په خپله خاوره کې میشت کډوال دې ته اړ کړي چې هملته واړوي. میرکل د خپلو محافظه کارو متحدانو په ګډون په خپل هیواد کې دننه له فشارونو سره مخامخ ده. دوی له میرکل غواړي د جرمني پر پولې کنټرول لا قوي کړي او په ناغوښتون کې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. او اوس هم د هوا حالات.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه لاس، اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14 اټکل شوي. هرات د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 3 اسمان وریز ښودل شوی. مزار شریف اسمان زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19 اټکل شوي. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 18 اسمان زای وریز. غزنی هم اسمان زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 0 ښودل شوی. بامیان د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفی 1 اسمان وریز. او په پای کې بدخشان د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 8 اسمان وریز ښودل شوی دی.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی او کتلی سئ. ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس دکتر عبدالله عبدالله وی د سولې په برخه کې به شوې تېروتنې تکرار نشي.
درس هایی گذشته که در راستای کوشش ها برای تامین صلح بودند مرور کرده ایم. اشتباهاتی که در این راستا وجود داشته جای تکرار نداره.
به سرحد ډاکټر نو مشر وای د هغه هوایي عملی څنګهوالی ته په پام سره چې امریکایي ځواکونه په کندوز کې د دوی پر روغتون کړي هغه یو تیروتنه نه وه. دا پیښه د جنگي جرمونو له پلوه باید وڅېړل شي. د هماورې چې د افغانستان دفاع وزارت د چین له دفاع وزارت سره د همکارۍ دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. افغان عام وګړي د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د حضور د دوام په اړه څه وایي؟
کچیر امریکایان او ناتو افغانستان کې نوی او مرش تجهیز نکي زموږ اوایز وکونه تجهیز نکي نو موږ بل ډیر ستونز سره مخامخ شو.
دا د افغانستان د فایر د پیپوبیلی شرایط کې چې افغانستان په یو نه اعلان شوی جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی یو خاص ضرورت او
د سوداګرۍ اوسنۍ خونه له پاکستان سره د اپټا د قرارداد لغوه کېدو غوښتنه وکړه.
در قرارداد اپتا مفاد افغانستان نیست، فقط ما امتیاز دادیم به پاکستان. از حکومت تقاضای ما ای هستن که تجدید نظر شوه سرشان.
در پروگرام دویم نیمایی که هم تر دیره ده اورکو شوی از زانو خبرونه اوندی که ایگه د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې په برخه کې به شوې تېروتنې تکرار نشي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن له غرمې مخکې په اجرایی ریاست کې پر بیلابیلو مهمو مسایلو خبرې وکړې چې له هغې ډلې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره د افغان حکومت ژمنه تکرار کړه. د ښاغلي عبدالله دا خبرې زموږ همکار اسدالله لودین تعقیب کړي او اوس یې په اړه جزئیات ورکوي.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل خبري کانفرنس کې د افغانستان د وروستي وضعیت په ټولو اړخونو تقریبا رڼا واچوله. په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. اول د امنیت د ټینګښت په اړه وویل چې دوی د ټول هیواد په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر جدي کړي دي او هڅه کوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې یو بدلون راولي. دغه راز هغه اوازې هم رد کړې چې افغانستان په امنیتي برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دی. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان د سقوط په درشل کې نه دی. دغه راز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې کندوز کې هم وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی، خو ویل چې په کندوز کې چې کومه پیښه وشوه هغه لامل دا و چې ټولو وسلوالو مخالفینو لاس یو کړی و تر څو کندوز ښار ته سقوط ورکړي. خو ښاغلی عبدالله وویل چې د کندوز د پیښې تکرار ورته هیڅ ډول د منلو نه دی او دا هم وویل چې دوی د کندوز له سقوط څخه درس واخیسته او هغه کومې کمزوري او هغه کومې کمزوري چې په کندوز کې وي او د هغې له امله د کندوز ښار سقوط وکړو دوی له هغو کمزوریو څخه عبرت واخیسته او په راتلونکي کې به اجازه ورنکړي چې ورته پیښه په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ښاغلی عبدالله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي تصمیم ته هم اشاره وکړه چې له مخې امریکا تر 2018 کال پورې په افغانستان کې 15,000 عسکر پرېږدي. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه تصمیم هم د امریکا پر ځای تصمیم دی او دا یې هرکلی کوي. ښه ده چې د ښاغلی عبدالله د خبرو یوه برخه واورو.
از اقدام ایالات متحده امریکا مبنی بر اینکه نیروهایشان تا سال 2017 یک بخشی از نیروهایشان در چند ولایت افغانستان مستقر باشند و در حمایت از نیروهای ملی ما در ماموریتی که دادن وظیفه خود انجام بدن در مقابله با تروریسم و برای تقویه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان مازی تصمیم ایالات متحده امریکا رئیس جمهور ایالات متحده امریکا استقبال میکنیم.
ښاغلی عبدالله د سولې په اړه هم څرګندونه درلودې، وویل چې تر اوسه عام ولسته د سولې په برخه کې غلط ذهنیت ورکول شوی و عام ولسته دا ویل شوی و چې طالبان به په یو کال کې راشي د سولې خبرې به وکړي او سوله به ټینګه شي. خو ښاغلی عبدالله په زغرده سره ویل چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د سولې فکر په خپل ذهن کې نه درلوده او د مرګ تر وخته پورې همدا هڅه کوله چې د جګړې له لارې مخته ولاړ شي. دوی ویل چې له دې وروسته به افغان حکومت او په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت چارواکي د سولې په برخه کې په خیالي خبرو باور نه کوي. د افغانستان د امنیت په برخه کې د سیمې د هیوادونو مرستې ته هم اشاره وکړه، د هغې جملې د روسیې مرستو ته، او دا ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان افغانستان کې د تروریزم فعالیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دوی د هغو مرستو هرکلی کوي. دغه راز د لویې جرګې یادونه هم وکړه او د ولسي جرګې د انتخابات دویل ټول هغه څه چې دوی په پلان کې لري د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت د موافقې په اساس هغه کارونه کیږي، خو وخت اړتیا شته او په دې برخه کې باید له بیړې کار وانخیستل شي.
بله، وام اوریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله نن ځینې څرګندونې وکړې. له هغې ډلې د سولې په برخه کې وویل چې شوې تېروتنې باید تکرار نه شي. همدارز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې په نورو ولایتونو کې د کندوز په څیر وضعیت د منلو وړ نه دی او دوی همدارز د امریکا وروستۍ پریکړه هم وستایله. همداوس د کابل پوهنتون استاد ښاغلی نصرالله ستانکزی له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی استاد، ستړي مشې، په خیر راغلی. که مهرباني وکړئ ووایئ چې ډاکټر صاحب عبدالله نن د سولې په اړه ځینې څرګندونې وکړې. له هغې ډلې وویل چې سوله باید خیالي ونه اوسي بلکې قوي او حقیقي دلایل ورته اوسي او حقیقي او قوي کارونه ورته وشي د سولې په برخه کې. تاسو څه وایئ چې یعنی مخکې له دې سوله په څه شکل باندې وه؟
سلامونه وړاندې کوم. مننه. زه فکر کوم لکه چې ډاکټر صاحب عبدالله ورته اشاره کړې ده، دا واقعیت ده چې په تېرو وختو کې د سولې په ارتباط ځینې اقدامات سوي ډېر سمبولیک حالت درلودلی ده. یعنې سوله کله کله په دې سره ادرسول سوې ده چې هغه ادرسول اصلا د سولو ادرسولونه نه دي. افغانستان له یو نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ ده، له تقریبا څو لسیزه نه راپه دخوا، او د دې جګړې هغه اصلي ماشین، هغه اصلي چلوونکی پاکستان ده. یعنې موږ باید له پاکستان سره خپلې موضع روښانه کړو، نه دا چې له پیر ګروپونو سره چې پاکستان تمبیلوي او پاکستان د لیګې د جګړې لپاره. دا یوه مسله ده. زه فکر کوم چې ښاغلی عبدالله چې وایي چې هغه واقعي سوله، زه وایم چې بهتره ده چې استعمال کړو طبیعي سوله. طبیعي سوله هغه ده چې موږ خپلې ګټې پکې ووینو، ټولنه په هغه سوله باندې باور وکړي، او غیر طبیعي سوله هغه سولې دي چې په تکتیکي لحاظ، سمبولیک لحاظ، د سیاسینو لخوا نه کېږي.
بله استاد، فقط یو بل څه دا چې د امریکا له پوځیانو د حضور له دوام افغان حکومت په خاصه توګه ډاکټر صاحب عبدالله نن ستاینه وکړه، دا څه معنا ورکوي؟ یعنی بالاخره بیرته له همغه دایمي ملګري سره دوی یووالی ښیي که څنګه، او د سیمې هیوادونو ته په دغې مسله کې داسې یو څه دغوی رول نه تضیف کوي ستاسو په نظر که څنګه، بالخصوص روسیا او چاینا؟
د افغانستان نوې حکومت یا د ملي عبادت حکومت هغه حکومت ده چې د خپل کار په اول ورځ کې تر ټولو داخلي او خارجي مسایل وړاندې له امریکې سره ستراتیژیک امنیتي تړون امضا کړی. بلان دا یوازې د هغې لړۍ په تاکیداتو باندې یو تاکید ده، او دغه اقدام په دې شرایطو کې د افغانستان حکومت چارواکي حق لري چې دا ووایي چې د افغانستان په شدت سره له یو نه اعلان شوې جګړې سره څلورو خواوو نه په اصطلاح مواجه. زه فکر کوم معذرت غواړم، روسیا له دغه اقدام نه فکر کوم باید خوشحاله واوسي، چین باید له دغه اقدام نه خوشحاله واوسي. که چیرې بهرني ځواکونه دلته په جګړې کې داخل نه شي، نو د مرکزي آسیا له لارې هم روسیا تهدیدېدای شي او هم چین تهدیدېدای شي. زه فکر کوم چې روسان او چینایان، دوی دواړه، حتی هندیان، د دغه همکارۍ پر دوام باندې لکه کابل حکومت
پی خوشاله دی، هم پی خوشاله. بله، من فقط استاد پلان د ټکو کې راته وای د کندوز په اړه دوی ویل چې په نور ولایتونو کې دغه وضعیت د زغمل وړ نه دی. دوی باید مخکې له مخکې څه پیشګیرانه اقدامات وکړي چې دغه وضعیت بالاخره رامنځته نه شي، مخکې له دې چې داسې خبرې وکړي چې د منلو وړ نه دی داسې وضعیت. لنډ ټکو،
زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان حکومت باید خپلو تېروتنو د کندوز په ارتباط خلکو سره د خپلو تېروتنو شریک کړي. هغه اقدامات په هغه صورت کېدای شي چې په افغانستان کې هغه لوړ ظرفیتونه چې پوځي ظرفیتونه دي هغه باید دقیق ډول مدیریت شي، او په یو سړي استقامت حمایه مخته ولاړ شي، او د خلکو په اصطلاح ملاتړ د مسلح قوتونو سره باید غښتلی شي، او دولت هم د قوتونو ته ډېره پاملرنه
وکړي. ډېره زیاته مننه استاد کورودان. و مریدل چې د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وویل چې د امریکا د حضور له دوامه ستاینه د افغان حکومت د دې لپاره ښه ده چې دوی مخکې له مخکې له دوی سره ستراتیژیک تړون درلود، او د سیمې هیوادونه هم باید له دغه اقدامه خوښي وښي، او همداراز د پوځیانو په ملاتړ او تجهیز باندې ټینګار وکړه.
ازادي راډیو لاونه تر وو وورزی پونه کی
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د بي سرحد ډاکټرانو مشر وایي د هغې هوایي حملې څرنګوالي ته په پام سره چې امریکایي ځواکونو په کندوز کې د دوی پر روغتون وکړه، هغه یوه تېروتنه نه وه او باید دا پیښه د جنګي جرمونو له پلوه وڅېړل شي. په دغه حمله کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې وشوه، د بي سرحد ډاکټرانو د 12 کارکوونکو په ګډون 2 کسان وژل شول. امریکا ولسمشر د دې حملې له امله له دغې مرستندویه ټولنې بښنه وغوښته او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مندان هم هغه یو تیروتنه بللی او په دې اړه څېړنه کوي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو لوی مشر کریستوفر استاکس وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د حملې پراخوالي او دقیقو ویجاړي ته په پام سره د امریکا د پوځ پر هغې ادعا شک کیږي چې ویلي دي دغه بمبارد په تیروتنه شوی دی. د بی سرحد ډاکټرانو مشر چې د جمعې په ورځې په کندوز کې له خپل ویجاړ شوي روغتونه کتنه وکړه، له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه حمله چې د اکتوبر د میاشتې په 3 نیټه وشوه او د بی سرحد ډاکټرانو د 12 کارکوونکو په ګډون 2 کسان پکې ووژل شول، باید د جنګي جرم په توګه وڅېړل شي. امریکایي ځواکونو پر دغه روغتون هغه مهال حمله وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار له دغې حملې څه کم یوه اونۍ مخکې له دغې پیښې څه کم یوه اونۍ مخکې نیولی وو. د اسوشیټد پرس خبري آژانس په وینا د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د امریکا پوځي سلاحکارانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغې حملې له امله له دغې مرستندویه ټولنې بخښنه وغوښته او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل هغه یوه تېروتنه بللی او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه د هوایي بمبارد غوښتنه کړې وه، خو په دې اړه چې څه پیښ شول او چا دغې حملې ته اجازه ورکړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا پوځ په دې اړه څېړنه کوي چې ابتدایي نتیجه به یې ښایي په راتلونکو ورځو کې څرګنده شي. د بی سرحد ډاکټرانو مشر چې د سوځول شوي روغتون په انګړ کې ولاړ و، اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل که څه هم موږ ټول لازم معلومات د جګړې ښکېلو خواوو ته ورکړي وو او هم مو د روغتون د دقیق موقعیت ورته ښودلی و، خو پر هغې له مخې او شا پر لپسې بریدونه وشول چې په نتیجه کې ډېره ورانی رامنځته شوه. ښاغلی سټاک زیاته کړه د بمبارد پراخوالی او دقیق ویجاړۍ دا نه ښیي چې هغه به په تېروتنه شوې وي. د هغه په وینا د افغان امریکایي او ناتو چارواکو څخه د پرلپسې تماسونو سره سره چې بمباري ودروي پر روغتون څه باندې یو ساعت بمباردو شو. د بی سرحد ډاکټرانو لوی مشر وایي د دغې پیښې په اړه باید یو خپلواکه څېړنه وشي. هغه اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې دغه مرستندویه ټولنه د یو روښانه وضاحت غوښتونکي ځکه ده چې ټول علایم او شواهد دې څرګندونه کوي چې له نړیوال بشري قانون څخه جدي سرغړونه شوې او هغه جنګي جنایت ګڼل کیږي. افغان چارواکو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او ویلي دي چې د پیښې په اړه د څېړنې بشپړېدو ته انتظار باسي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د شنبې په ورځ خبرلان ته وویل چې افغان حکومت د دغې پیښې په اړه د امریکا د پوځ او هم د ناتو او افغان پر ګډو څېړنو چې ترسره کوي باور لري. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنې هغه ادعاوي چې وایي په روغتون کې طالبانو سنګر نیولی و په کلکه رد کړې دي. د دغې ټولنې لوی مشر یو ځل بیا پر دې خبرې تاکید وکړ چې روغتون ته یې وسلوال طالبان نه ننوتلي او خپلو کارکوونکو او ساتونکو ورته ویلي دي چې د جګړې په مهال دوی پر روغتون ښه کنټرول لاره. ښاغلی سټاک وویل چې د دغې پیښې په مهال د دغې مرستندویه ټولنې 70 کارکوونکي او 100 زیات ناروغان د روغتون دننهول. د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعاله شوی او د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لري چې خپله څېړنه پیل کړي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکتران شامل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د چین له دفاع وزارت سره د همکارۍ دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه تفاهم لیک د دفاع د سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی او د چین د لوی درستیز د مرستیال ترمنځ لاسلیک شوی دی. که څه هم د دغه تفاهم لیک په اړه جزئیات نه دي خبره شوي، خو د ولسي جرګې غړي او یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د چین همکاري ګټوره بولي. قسیم سلمال د دفاع د سرپرست وزیر دا سفر څارلی او په اړه یې رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتوالی په کور دننه او د سیمې په کچه اندېښنې رامنځته کړي، افغان دولت هڅې تیزې کړې څو له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د همدې هڅو په لړ کې د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی چې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په شپږمه غونډه کې د ګډون په خاطر په وروستۍ کې چین ته تللی و، د دغه هېواد د لوی درستیز له مرستیال سره یې د افغانستان او چین د دفاع وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتو څانګې په خپلې سوې خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي خپاره سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتحالله قیصاري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له چین سره دا ډول تړونونه به دا امکان زیات کړي چې پر پاکستان سیمه ییز فشارونه زیات سي.
اینا از طریق تفاهم‌نامه باز کار بیشتر در اینجا بکنه.
شغل قیصری وای دوی باید لدغه هوکړه لیک سره پر پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې جګړه ته دوام ورنکړي. پرته لدې نو کوم فشار چې اوس پاکستان پر افغانستان راوستي، داسې تفاهم لیکونه به کوم ځای ونه نیسي. د سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو د هڅو په لړ کې له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود، څو د غیوات په افغانستان کې تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره همکاري وکړي. روسیا په ورته وخت کې د یو افغاني پارلماني پلاوي کوربه هم ده، څو په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو وغږیږي. د پوځي چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانو ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د چین پر همکارۍ ټینګار کوي، وایي چې دا هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د پراخ نفوذ خوند دی. یو له همدغو کارپوهانو څخه زلمی وردک دی، دوی له چین سره د افغان حکومت د پوځي تفاهم لیکونو نتیجې ته خوشبیني څرګندوي.
د دې لپاره چې پاکستان له چین سره د اقتصادي ډېرې ژورې اړیکې لري، د بل خانه ګاونډی ملک دی، چې هم د افغانستان سره ګاونډی دی هم د پاکستان سره، بالکل د مثبت تاثیر لري.
د چارو کارپوهان او عام خلک هم د حکومت د دې دریځ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې له روانو ناخوالو سره د مبارزې غوره لاره د سیمې په کچه د اجماع جوړول دي. دوی وایي که سیمه ییز هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي، نو د افغانستان له نامنوی به دوی هم خوندي پاتې نه سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په دولسو شپږ نوي منځنۍ څپه او فم سلاش له پنځه باندې ازادي راډیو ته غوږ استاد ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې او همدارس خبرونه په facebook.com/ازادي راډیو کې کتلی شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه هم وګړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا حضور په افغانستان کې ډیر مهم او ضروري دی. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سیدونکو په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور د افغانانو په ګټه غني او لدې پریکړه هر کله کوي. د هلمند یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي. د ګرشکول سوالي اوسیدونکو عبد الله په دې اړه وویل
چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې نوي او مشه تجهیز نه کوي، زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کوي، نو موږ به ډیر ستونزې سره مخامخ شو. تاسو ګورئ دغه د دوز سکوت یو بیلګه ده دغه چې امریکایان دلته پاتې سول. خو په امریکایانو باندې هم باید افغان دولت دغه شرط کشیږدي چې د دوی هوایي ځواکونه د دوی اردو دا ښه تجهیز کړي او په پښو باندې ودروي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 میلادي کال وروسته به هم 15,500 عسکر په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د بغلان یو شمېر اوسیدونکي هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور څخه هرکلی کوي. نصرت الله او نسیمه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اگر حضور نظامی امریکا در افغانستان باعث
کچیری د امریکا نظامی حضور په افغانستان کې د ثبات او امنیت د تامین سبب شي او دوی په افغانستان کې د پاکستان د مداخله مخه ونیسي، دا مهمه پریکړه ده. خو کچیری په افغانستان کې ثبات رانشي، د دوی حضور به بی ګټي وي.
اگر حضور امریکا نه وي، د افغانستان طالبان ګډ ور کړدان باید نیروی امریکایي باشد افغانستان قوت بیشتر شي.
د پدې حال کې د چولس مشر غنی هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د امریکا کله ورسه پریکړه هر کله وکړ. خغلی غنی ویلی دغه پریکړه مرسته کوي چې افغان حکومت د تیرې یوې لسیزې لاسره وړنې خوندې کړي. په همدې حال کې د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي په هغه صورت کې چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تجهیزولو لپاره کار وکړي، دا پریکړه ګټوره ده. دوی وایي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ګټو لپاره پاتې وي، نو د حضور به د افغانانو په ګټه نه وي. حسن خطاب او صدیق الله په دې اړه وویل
ادامه حضور نیروهای خارجي در افغانستان به خصوص
ایالات متحده امریکا
په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د حضور دوام په ځانګړي ډول د امریکا حضور کړه د افغان ځواکونو تجهیز او مرستې لپاره بي ګټور اقدام دی کنه نو د حضور به بي ګټي بي د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو خواله پدې کې ده چې افغان ځواکونه تجهیز کړي او سارتیا چې افغان ځواکونه لري هغه د افغان ځواکونو په اختیار کې ورکړي
لبلې خو یو شمیر کارپوهان په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور ګڼي او وایي که په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور نه وي دا به د افغانستان د تجزیې سبب شي په ننګرهار کې میشت د چارو څېړونکي محمد انور سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان لپاره د پیپیبیلي شرایطو کې چې افغانستان په یو نا اعلام شوي جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی دا یو خاص ضرورت او د افغانستان د خلکو لپاره چې دا نظام یې لږ تقویه شي سپورټ شي حمایه شي او اردو یې تکمیل شي تعلیم تربیه وګوري نو دا ورته آبي حیات غونډه دی
اوسمهال په افغانستان کې د امریکا 9800 سرتیري میشتي چې په کابل بګرام جلال آباد او کندهار کې حضور لري یو شمیر افغان کارپوهان او عام وګړي وایي چې په سیمه کې د تروریزم ګواښ ته په کتو امریکا باید په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې لپاره پاتې شي له دې سره بیا یو شمېر کسانو د نظر خوندانو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا یو نیم لکو عسکرو امنیت ټینګ نه کړ نو 15,000 عسکر به هم کومه ځانګړې لاسته راوړنه ونه لري
وخت په افغانستان کې 3:30 دقیقې دي لومړی لنډ خبرونه چې صالح محمد صالح دراوروي او بیا وروسته د سپورتس نړۍ خبرونه مه هېروي
د ملي امنیت عمومي ریاست وی په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولې دي افغان ولسمشر د جنوبي ولایتونو له والیانو او امنیتي چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس د لارې په دغو ولایتونو کې د شی حکومتوالۍ او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې د حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکړ چې افغانستان له امنیتي پلوه له سقوط سره نه دی مخامخ د فاریاب سیمه ییزو چارواکو د غورماچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو حمله تایید کړه خو وایي چې وسلوال مخالفان د ودانۍ تر سوځولو وروسته بیرته تښتېدلی دي ترکیې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک شاوخوا 50 کسان نیولی دي د روسیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 9 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو 50 اهداف یې ویشتلي دي په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي دا له 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پاد ولسمشر محمد مرسی له واک څخه لیرې کړ په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي په سوریه کې ایراني پوځیان حضور لري له سوریه څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره وژل سوی دی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیې ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي
د اسلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي راډیو څخه اورئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره نن خپله دوهمه یا ورځنۍ 50 اواره لوبه کوي دغه لوبه اوس مهال روانه ده د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل دوی له زیمبابوې سره د جمعې ورځې د لومړۍ لوبې تیروتنې څیړلې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ زیمبابوې ټیم ته لوبه یوه د 8 په وړاندې بایللې ده تاکل چې وچې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د څلورم دور اتل د سپین غر بازانو ټیم د بنگلاديش د شیخ کامل جام سیالوي کې ګډون وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګ مسول علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې په دې جام کې د جنوبي اسیا 15 کلبونه برخه لري چې بنگلاديش افغانستان پاکستان هند او سریلانکا پکې شامل دي د ویل دغه سیالي د بنگلاديش د چیتاګون ښار په 10,000 نفره لوبغالي کې ترسره کیږي د سپین غر بازانو ټیم د دې سیالیو الف گروپ کې د بنگلاديش ټیم او سپورټیک هین سولیدا سریلانکا سره سیالي کوي دغه سیالي د اکتوبر په 6 نیټه پیل کیږي چې سپین غر بازان ټیم به په همدې نیټه کې خپل لومړی سیالي د هند کلکتې د محمدان له ټیم سره ترسره کړي دغه سیالي لس ورځې دوام کوي
د اسپانیا د لا لیگا لیگ د سیالیو په دوام د بارسلونا ټیم وتاولې چې د رایو واکا ټیم ته 15-2 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم د دغې لوبې په ګټلو سره د ریال مادرید تر څنګ 48 امتیازه ترلاسه کړل. د بارسلونا د ټیم لوبغاړي نیما او سوریز ګولونه وهل او د رایو واګانو دروازه یې ورماته کړه. د نیمار د څلورو ګولونو په وهلو سره د رونالدو او بنزیما په پرتله دوه ګولونه زیات کړل او د جدول په سر کې راغی. د خبرونو پای.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونه له پاکستان سره د اپچا د قرارداد د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د دې خونې مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه قرارداد د افغانستان په ګټه نه دی. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې په وینا له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان دا رپورټ جوړ کړی.
د سوداګرۍ او ترانسپورټي ستونزو زیاتوالی په اپتا تړون کې د ذکر شویو مادونه مراتول د دې سبب شوی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له پاکستان سره د دې تړون د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا قرارداد د افغانستان په ګټه نه دی او افغان حکومت باید له سره ورباندې کتنه وکړي. ښاغلی الکوزی وویل چې د دې قرارداد له مخې افغانستان ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورکړل سوي.
د اپټا موضوع یوه جدي ستونزه ده. زه په اول کې هم د دې تړون د لاسلیک کېدو مخالف وم، خو دا تړون د امریکا لخوا په افغانستان او پاکستان تحمیل سو. په تړون کې یوازې پاکستان ته امتیاز ورکړل سوی چې منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا کړي. د قرارداد له مخې واګه باید افغان سوداګرو ته په واک کې ورکړل سوې وای چې هندوستان سره سوداګري وکړي. چې داسې ونه سول نو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوو چې په دې مسلې له سره کتنه وکړي.
د اپټا ترانزیتي او سوداګریز قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک سو. د دې تړون له مخې پاکستان ته امتیاز ورکړل سوی چې د افغانستان له خاورې منځنۍ اسیا سره سوداګري وکړي. په همدې تړون کې افغانستان ته اجازه ورکړل سوی چې خپل سوداګریز مالونه د واګې بندر له لارې هند ته انتقال کړي، خو اوس افغانستان اجازه نه لري چې خپل سوداګریز مالونه په مستقیمه توګه هند ته ولیږدوي. د اپټا تړون د لغوه کېدو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي ستونزې زیاتې سوي او دا مهال د پاکستان لخوا د افغانستان د صادراتو 300 لارې له یوې اونۍ را په دې خوا په تورخم بندر کې درول سوي دي. د بربري وسایتو د مالکانو ټولنې مسؤلین له پاکستان سره په بندر کې د ستونزو خبره کوي او وایي چې د پاکستان سفارت لخوا یاد هېواد ته د وسایتو د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې غړی درانای وایي
که اجازه را نه کړو موږ خپل ترانسپورټ به دغه ودرو مجبورې نه ده حساب کولو ته مجبورې یو کنه حساب پښتني وانه ورېدل شي حساب کوو خپل موټر ودرو.
د دې داو پاړه چې د پاکستان سفارت د بربري وسایتو مالکانو ته د تګ اجازه پرختی هم نه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د دې داو په حق له د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راواخلو خو بریالي نسو. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونو اړیکو د دواړو هیوادونو په سوداګریزو چارو هم اثر کړی. د دوی په باور د پاکستان له لوري د افغانستان د صادراتو بندیدل کېدای سي چې افغانستان ته لوی اقتصادي ټکان ورکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل له لنډې د میورسته د سیمې او نړۍ څو راپورونه درته خبرو.
ازادي رادیو ته غوښتل او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمنی صدر اعظم نن ترکیې ته ځي چې له هغه هیواد اروپا ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. جرمنی چې تر اوسه ډیرو دغو کډوالو پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هیله منه ده چې ترکیه د دغه بهیر چې په اروپا کې اختلافات راپورته کړي مخه ونیسي. خو ترکیه وایي په خپله خاوره کې د منځني ختیځ جګړه ځپلي په میلیونونو کډوال منلي، خو نړیوالې ټولنې په تیره بیا اروپایي اتحادیې ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ترکیې استانبول ښار ته ځي چې دا یقیني کړي چې ترکیه به اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي. مرکل چې د کډوالو د بحران له امله د خپل ګوند په ګډون له مختلفو لورو تر سخت فشار لاندې د غواړي هغه تړون محکم کړي چې ترکیه د اروپایي اتحادیې د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته لاړ شي. د رویترز خبری آژانس د راپور لمخه که هم جرمنی هیله منه ده چې روان کال به له اتو لکونه تر یو میلیون پورې کډوال د هیواد ته ورشي، خو مرکل هغو فشارونو ته چې جرمنی د خپلې پولې ټینګې کړي او له اتریش څخه ورتلونکي کډوال د بیرته هغه هیواد ته واستوي غاړه نه ده ایښې. مرکل استانبول ته په تګ سره چې د ترکیې پارلماني انتخاباتو ته دوې اونۍ پاتې دي، د دې خطر زیاتوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به له دغه سفر څخه د خپل ګوند انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه پورته کړي. ایکن د لګوس چې په ترکیه کې زیږیدلی او اوس د جرمني د پارلمان غړی دی وایي مرکل د مرستې په هیله ترکیې ته ځي او اردوغان په دې پوه دی او له دغه فرصته د ځان او خپل ګوند په ګټه کار اخلي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د ترکانو یا هغوی چې په خټه ترکي دي شمیر 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. ترکیه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې غړي شي، خو په دې اتحادیه کې د ترکیې له غړیتوب سره یو شمیر اروپایي سیاستوال مخالف دي. دوی وایي په ترکیه کې ډیموکراسي کمزورې ده او د بشر حقونو ته سمه پاملرنه نه کیږي. مرکل هم یو له دغو سیاستوالو ده چې څه موده مخکې په خپل دغه دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مرکل څرګندونو وروسته تېره اونۍ اروپایي اتحادیې ترکیې ته یو عملي پلان وړاندې کړ. په دغه پلان کې له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یوځای کېدو په اړه د خبرو د بیا پیلېدو او مرستو په ګډون دغه اتحادیې ته د ترکیې وګړو پر سفر د ویزې د لرې کولو احتمال هم شامل دی. د دغه پلان په بدل کې بیا له ترکیې غوښتل کېږي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، هغه چې مرکل له تاریخي پلوه یوه ازموینه بللې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دغه پلان تر اوسه بشپړ نه دی او دا به اشتباه وي چې داسې وانګیرل شي چې ترکیه په خپله خاوره کې د کډوالو د ساترلو لپاره د مالی مشخصې مرستې غوښتنه کوي. اردوغان او د هغه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې د نومبر په لومړۍ نیټه عمومي انتخابات په مخکې لري غواړي له دې ډډه وکړي چې ګواکې دوی د مرستې په خاطر ځان پر اروپایانو پلورلی دی. هغه غواړي له دې فرصته پر اروپا او مرکل د خپل نفوذ ښودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ترکیې ولسمشر د جمعې په ورځ اروپایي اتحادیه تورنه کړه چې د ترکیې د غړیتوب پر سر خبرو کې رښتینې نه ده. د رویترز په وینا دې حقیقت ته په پام سره چې اردوغان او مرکل دواړه په دې پوه دي چې ترکیه ښایي په نږدې راتلونکي کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه نه شي کړی، خو دواړه مشران د یکشنبې د ورځې له خبرو یو څه لاسته راوړي. مرکل غواړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې د عملي پلان لپاره د ترکیې ژمنه یقیني کړي او په کور دننه هم د هغې د خپل ګوند په ګډون فشارونه کم کړي.
د افغانستان د نورم او سټنډرد اداره وایي په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې په سلګونه معیاري سټنډردونه جوړ کړي دي. د دې ادارې چارواکو د یکشنبې په ورځ د نورم او سټنډرد د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل دا سټنډردونه د وارداتي صادراتي ساختماني چارو درملو چاپیریال ساتنې او داسې نورو موادو د کیفیت درزونې په برخو کې پلي کیږي. د خان محمد سیند د همدغه راپور په خپرېدو سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. له هغې وروسته د ورکه شوي ازانو خپرونه مه هیروئ.
که څه هم د افغانستان د نورم او سټانډرد ملي اداره د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره د کوډونو او سټانډردونو د جوړولو خبرې کوي، خو په هیواد کې دننه لا هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو، درملو او نفتي موادو پر کیفیت انتقادونه کیږي. د نورم او سټانډرد د ادارې چارواکو د یکشنبې په ورځ د نورم او سټانډرد د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې له 1386 لمریز کال یا د دې ادارې له جوړېدو راهیسې توانېدلی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وارداتي او صادراتي موادو د کیفیت د ارزونې لپاره په سلګونو کوډونه او سټانډردونه جوړ او پلي کړي. د دې ادارې رئیس پوپلجی پوپل وویل
تا الحال به تعداد 671 سندرد ملی
تر اوسه 410 ملی سټانډرډونه د خوراکي موادو، درملو، ساختماني، ارایشي موادو او داسې نورو لپاره جوړ سوي. همدارنګه ګڼ شمېر سټانډرډونه دولتي ادارو ته سپارل سوي دي.
دا هم وویل په دې برخه کې هڅې روانې دي چې په سرحدونو کې د وارداتي موادو د کیفیت د کنټرول لپاره پر شته لابراتوارونو سربیره نور پرمختللي وسایل هم برابر کړي. دا اداره وایي د سټانډردونو پلي کول کولی شي چې د هیواد محصولاتو او صنعتي تولیداتو ته په اسانۍ سره په بهرنۍ مارکیټونو کې مشتریان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک هیواد ته د بې کیفیته خوراکي، برېښنایي او ساختماني موادو، درملو، نفتو، ګازو، کالیو او داسې نورو له واردولو څخه شکایت کوي. خلک دا هم وایي هیواد ته د بې کیفیته موادو واردول نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي، بلکې د ډول ډول ناروغیو سبب هم ګرځي. په جوړه غونډه کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د نورم او سټانډرد د ادارې فعالیتونه وستایل خو کافي ونه ګڼل. د وبل پکار د چپدی برخه کې د دولت د اړوند ورګانونو او متخصصینو یو ګډ عالی شورا فعال شي سو ستانډردونه او د هغو پلي کېدل وساري.
ما به ای دو را انتخاب کردیم، یا ای که خود حکومت بتانه سر
موگ دا دی لپاره دو لاری انتخاب کردی دی، یا دا چی دولت پا دی برخه که سرمایه گذاری وکړي ځکه چې د خلکو ژوند مهم ده، او یا دا چی دا ستاندرد لپاره یو ملی عالی شورا دی جوړه شي چې ستاندرد وساری. پا دی موضوع با دا وزیران شورا بحث وکړي او یا با پکی انتخاب کردی.
کارپوهان د ستانډردونو جوړول او د هغو پلي کول د اقتصادي او تجارتي پراختیا مهم لامل ګڼي او تاکید کوي چې خصوصي سکتور چې نن سبا د وارداتو او صادراتو ډېره برخه ورپورې اړه لري د جوړو ستانډردونو پلي کېدو ته پام وکړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې همنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا نه تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې نه کمرغه داسې دوه تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په حق لا پکې معلومات دي کوم چې پیدا شوي دي. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسې کولی شئ چې د افغان بي سیم د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولیږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. نو ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. زه امان الله امیرزای یم. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو کوم چې دوه ورونو له هلمند نه موږ ته رالیږلی دي. لومړنی پیغام نور خالد له هلمند رالیږلی دی او وایي چې د یو ماشوم په هکله چې ګونګی دی معلومات لري. دوهم پیغام یو بل ورور له هلمند رالیږلی دی او ویلی دی چې د نجیب په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، نور خالد یم د هلمند ولایت د مساکنه ولسوالۍ نه. دلته یو هلک ده د 12 کلو عمر لري، په تن باندې سپینې جامې دي، ژبه ګونګ ده. که د هر چا ورک وي په لاندې نمبر دې اړیکه ونیسي: 0 8 4 9 4 4 4 4. تاسو نه یوه دنیا مننه، خدای په امان.
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د تریخ نور د کلي ته خبره کوم. دلته یو هلک د نجیب په نامه د سنګین دی، مور و پلار یې مین پورته کړي دي. چار دار چشناسه دی، دغه زما لمبر دی. 0 2 9 9 3 5 1. سلام علیکم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه. تاسیز مغاقل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دورو کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. آزادی رادیو ده سهار لونه ده مخام تر و بجو پور اخبروانی لری. گران دوستان و رازی چه وز ساغ تلیفونی پیغمونه و رو پا کمو که چه تاسیخ پل برک شوی عزیزان او دوستان نتوی.
سلام علیکم ولایت ده سری پل رسولی ده سن خلام آزان گولی. بای او رو غرب جمی خان گولی. نپلاری میال فامد نیکنی متاج محمد دی. مشغول نمی رستم دی بارده دی خطایده دی گل محمد دی زیونی منیک محمد دی. کارچه تا معلوماتی پا دان تلپون دیش میره زنگ و سپر و سپر سلور دو سلویش پینزلس نویشت سپر و سپر سلور دو سلویش پینزلس نویشت و سلام و اکرام
آوری اسلام علیکم زن علی دا ستن با زک دا ولسوالی دا کندها دا ولایت نخبر کوابا دا کفیر سیر فکر مجیو عجز دی دا منا پنامه دا خون پنامه دی دا وکالا ترنسیرش دی ورکسوی دا مروف جنگی نو که ار چاہتا معلوماتی دا تپلار نومی لالی اکا دی دا مشر رو نومی بسیر دی دا کشر رو نومی محمد نبی دی که ار چاہتا معلوماتی ورور دا غشمی دی مثل معلومات دا که سی پر آریا انزاتیا یسو دردیش او دوولس دیر منا اسلام علیکم
څوار له سکولو لکه د لکونو نړیش نظره کدن او کله چې سره معلومات انشاءالله شي نمبر کومه په دښ مراد د ما سره زنګوي زګیل ولایت ته تغیر نه مکوډ له سوالې ته تغیر څوار له سټینګو د سکولو د تجربه ګوندای ده د خې خواته دی انشاءالله تک ته ځنی کی وکړ چې معلومات یې دې سرګردانه یم ماته تلیفون وکړي انشاءالله شي نمبر سیږي نو د پیغام دین دا څنګه دا مش مراره د سپر او سپر تلو اته چې نه اته چې نه د مش مراره د سپر او سپر تلو اته چې اته چې نه دا وری به اقرار کوي سپر او سپر تلو اته چې اته چې نه د مش مراره د
باندغه رحمان د بابو جی زوی د بالا مرغاب د ولسوالۍ خبري کومه د نری ساره د کلی وشدونکو یم چې چا د برات فاته پلاس راکړل لزر افغاني شرینی لري فارم چې کی د 15 کال کیږي نه درکدې 15 کال کیږي نه درکدې ز تاجدین خبري کومه کار چا د فاته پلاس راکړل لزر افغاني شرینی لري والسلام
خانم محمد د کندهار ولایت جوړې ولسوالۍ د نلغان د کلی سره سازر پدماس کیم مریو دا کازی د پنامه درام تلا راجیش راجیش کال کی چوره کوي اچھا ته معلومات مرته چې پدا شنه را زنګوي چې پر اتایا د شپې ته د دې بری ساته نیو یو ور بشنه را وسو چې پر اتایا د شپې ته د دې بری ساته نیو درام تلا نیمه د کندهار ولایت جوړې د پرې د نلغان د کلی دی مننه خام
ما یو سلام دین مز درین استورستوی به اوید نظرک د کتب دغه شماره کداه دغه شماره زنګ سپروسه پروه درې څلور انځه شپږ وو دغه شماره زنګ وای
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولګی او خپل ورکشوی عزیزان ولټوی
السلام علیکم زه ادریس سرورجان ولایت دراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو د کاغذ د سمت بلا بزي د جرش کاله کېږي چې ورک دی که هر چا پیدا کړي دغه مې نمبر دی 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
خپل ولایت نه پیغام پرې ځم. ما یو ورور چې د اسمت په نامه 15 کال کېږي چې دی ورک شوی دی، او ما د ټلیفون شمېره دغه ده چې دی زما غږ اوري، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زل علي ملنګ د استنبول دغه ورسوالي د کندهار ولایت څخه خبره کوم د شکی د ری د کلیسه زما یو اجر دی
د ملا پیغمبر خون په نامه تقریبا وکاله کیر چې نظر راکسه وی دي هغه طالبان سره په جنگو کې معروف په سیمه کې په کوم شي ځای دي نو د پلار نومیې لالی اکا او د ورور نومیې مشر نومیې بشیر دي د کشر نومیې محمد نبی دي د ملاودي ولې کلی دي که هر چا ته معلومات چې وروره چې په دا نمبر زما سره اړیکه ونیسي چې په راویا پنځه یو سل درې دېرش دولس یو وار به بیا تکرار کړم چې په راویا پنځه یو سل درې دېرش دولس هر چا ته معلومات چې په دغه اړیکه زما سره معلومات ونیسي بلے السلام علیکم ز د کندار ولایت جوړی د ولسوالی څخه خبر کوم ما یو د ماما زوی د ګل خدمت مرکز زوی تو د تور میچ کیږي نه درک دی د میوان پولیس والی کې کاڅه کې یا معلومات لري یا د غلري په دغه شمیره خدمت اړیکه ونسی صفر اویا شپږ پنځوس اته سوه دوه ویشت پنځه شپېته وسلام زه د کندهار ولایت نه خبره کوم زما یو ورور دی چې عبدالصمد نومیږي د عبدالسلام په نامه سره هم مشهوره دی دا یو اته ورځې کیږي د کندهار ولایت د کابل د دروازې څخه نه درکه سوی دی هر مسلمان ورور که په اړه معلومات لري یا دی په خپله دغه اعلان اوري پر دې شماره دې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا د ټلیفون شمیره یو وار بیا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري او یا دی خپله دغه اعلان اوري په دغه شماره کې زنګ ووهي ډېر په اندېښنه لري. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زبیرمن جازادی ولسوالی گرمسیر دلکی سے خبر کوم ایمان نصر احمد دی ما خریز حضر باری نمیز دانا تالا کی چیز نظر آیا کازوی دی کچیر دیز ما زفت خلال دی او یا ایبتا تو ایبتا تو معلومات لیری نشای زما سر در علمبار تماس نمیسی چیتر آیا اتیج پاش گریز چیتر اتیج تلور و در از معلمبار دی یو لک تازاری جایزه دو سلام علیکم محلو کنم
بلې زه محمد د کندهار ولایت تشاول کورت ولسوالۍ ستاسو سره پنا د اکاذوی دي اسماعیل په نامه هر چا کې معلومات کیږي دا دوه کاله کیږي چې ورک شوی دي هر چا کې معلومات وي ما زه د ټلیفون په دغه شمېره تماس کړی سره اویا پنځه شپېته څلوېښت اته سوه اووه څلوېښت ټلیفون شمېره بیا یو ځل بیا تکراروم سره اویا پنځه شپېته څلوېښت اته سوه اووه څلوېښت
السلام علیکم زه خان محمد من ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې زما یو اکا دی د نور علي په نامه باندې دا تقریبا پنځه لس کاله کیږي چې نظر کړی د ده په اکله که څوک معلومات لري یا د خپل مدغه وي موږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي صفر دوه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش شماره یې بیا تکرار صفر اووه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش لس زره افغانۍ جایزه لري. وسلام. السلام علیکم زما نوم حافظ محمد دی ما یو کشر ورور دی د احمد په نامه سره ورک شوی دی چې شنبې ورځ راهیسې د څوارلس کالو دی کار چا کړی وی مطلب یې کار معلومات راکې پورا نمبر جنگ راو چې پر ورته و نیوی نو نه پلیر وشت
زه ز اصل د شاز خپل لار شاز د سوال ز خبرې ز کوم ما یو کا ورک پې چې شانوان می د دوا کال پیر درته ځا چې خپل په دې دغه سره د زنګ وې سفر راځي 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 د وسو یو سلام
ماما دی څلور کاله کې چورک دی بسم الله په نامه دی عبد الله جی ورور دی دا د خیر تاسو مېره ما ته رنگ راوي صفر واسو یو جیر هتا یا صفر شپږ.
السلام علیکم زه محمد عالم خبره کوم زما یو ورور دی تاج محمد په نامه د عبد الغفار زوی دی دوه کاله کېږي چې ورک دی موږ د په باره کې هیڅ معلومات نه لرو که چا ته د په باره کې معلومات وي د ټلیفون نمبر دغه دی صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شماره بیا تکراروم سپر دری سواته و دیش و پینزوس یو سلو دری زه محمد علام افغان السلام علیکم وقت منیسم
سلام علیکم زن سر احمد فراد ایلایت بلا بلک دول سالی درائی در منطقی تخیر خبر کن در اختر محمد پنام باندی زمان یو خورایی دی در دوکا لکیزی چی ندره کده یو چا تلویدلی او در اصاب و تکر و چشتوی کتا دلتی دکان کول و سیا دکانم تللی در دوکا لکیز ندره کده کچا تا در اختر محمد پفت باندی معلومات بی کول اشوی چی مشت پدرش میره زنگ بوی سپر او یو ولس شپارس سوارلس یو پیندوس
دا ما نوم شیر احمد دی کندار ولایت خبری کوم د ما ماما وکټوی دی ایران تکللی دی ول ساتل سکاله کی دی ایستره چنست ما نمبر دا غدی 0 2 5 2 3 4 سلام
ولایت ګرمشیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم زمری او عکاری د نورانی په نامه باندې د طالبانو د اول تاریخ وخت کې ورکشوي دی نظره کړی نو هر چاته د دې معلومات یا پته یې موږ ته په دې شمېره باندې زنګ وو 0 2 3 4 5 0 2 3 4 5 0 2 3 4 5 0 2 3 4 5 لزر افغانۍ جایزه لري د عبدالعلي خان اکا زوی دی د احمد شاه خان پلار
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.